السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوې نن پنځشنبه د زمري یو ډیر شمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له 28 نیټې سره برابر ده زمل علي بشریم تخنیکی چار شفیق ایار پر مخ وړي افغان ولسمشر وایي سوله کیږي او د ولسمشری انتخابات هم کیږي ځکه د جمهوریت د ساتلو لپاره انتخابات ډیر مهم دي په کونړ کې د داعش ډلې دیارلس غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشروعي وسوالو د سولې په پروسه کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړې دي د ایران حکومت یو نوی د لرې واټن ویشتونکی د میزایلو سیستم ازمویلی دی او درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول شوي او هلته ساتل کیږي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاری نیسي پوره خبرونه واورئ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د 209 شاهین قلي اردو مشر وایي د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره حملې زیاتې کړې جنرال ولی محمد احمدزی نن په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان په پیچلې جګړه کې بهرنۍ کړۍ ښکېلې دي
سیاسي ستونزې شته زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري قوم نه لري مذهب نه لري او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټوله علني دا پورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي
هغه د مزار شریف او شورغان ترمنځ په سیمه کې د 300 طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی په شمال ختیځ زون کې د 212 قولي اردو قومندان جنرال نبیح الله میرزایی هم نن ازادي راډیو ته ویلي چې د 212 طالبانو په لیکو کې بهرني وسلوال د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي او امنیت ته جدي ګواښ پېښ کړی دی د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوث ماتر ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو بل افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي جنرال بروتس پرون رسمن په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه هغه د ازادي راډیو خبريال ته وویل
Our task is unchanged.
زموږ دغه تغییر نه دی کړی موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي
د ناټو په مشرۍ ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواو په روزنه کې او هغوی ته د لارښوونې په برخه کې مرسته کوي د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو مشر محمد محقق د ثبات او همپالنې په نوم له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس او جمهوري ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله دی د دې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه ویل چې محمد محقق به سبا په کابل کې په وغونډه کې خپل رسمي موقعیت اعلان کړي محمد محقق مخکې د محمد حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال په ډله کې مرستیال و د ایران حکومت یو نوی د لری واټن وشتونکو مزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی او له امریکا سره بیا هم د خپل مخالفت پر دریت ټینګار کړی دی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوی سیستم د پرانیستي په مناسبت په وینا کې وویل چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق جواب نسی ورکولای
وقتی طرف از زور میخواد استفاده کنه شما باید همه توانتون رو به کار بگیرید اینجا دیگه میز مذاکره به درد ما نمیخوره.
دیوای کله چې مقابل لورای لزور کار اخلي تاسو باید خپل ټول قدرت په کار واچوي. په دغه سم مورید کې بیا مذاکره په درد نخوري. دا د واشنگتن پر ضد د ایران د لفظي جنگ یو برخه ده چې په سیمه کې د وسلوال بحران د پیدا کولو اندیشنې زیاتې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو تیر کال اعلان وکړ چې دوی له هغه موافقې چې ایران په 2015 میلادي کال کې نړیوالو قدرتونو سره کړې و ووتل. امریکا تر هغه وروسته د ایران پر مالی سکتور او د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګول درې روسي وګړي چې په اوکراین کې نیول سوي د بندیانو د تبادلې لپاره تیاریږي دا خبر د هغوی وکیل ولنتاین روبین نن خبر کړی ویلي دی چې روسیه ژمنه کړې چې تیار ده چې کیف ته زیات شمېر زنداني اوکراینیان وسپاري هغه د روسیې خبری اژانس تر تاسو ته ویلي چې درې روسی وګړي ماکسیم ادینسوف، الکساندر بارانوف او یوجینی میدویدوف په قضایی پروسه کې شامل شوي او په نږدې وخت کې د زندانیانو تبادلې ته برابرېږي. اودینسوف او بارانوف پخوا په کریمیا کې د اوکراین د پوځ عسکر وو، خو کله چې روسیه په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپوزمه اشغال کړه، هغوی هم د روسیې خواتر وتښتېدل. دوی په فبروري کې د خیانت او له پوځه د تیښتې په جرم په 14 او 13 کاله زندان محکوم شوي وو. د روسیې کومرسانت ورځپاڼې پرون ویلي وو چې روسیه به د دغو دریو وګړو په بدل کې هغه 24 اوکراینی ماڼوګان چې په نومبر کې د روسیې ځواکونو نیولي وو خوشې کړي. کومرسانت ویلي وو چې دا کسان به په اګست کې تبادله شي، خو پرون د مسکو یوې محکمې له 24 ماڼوګانو څخه د 13 د توقیف موده د اکتوبر تر 16 پورې اوږده کړه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کونړ کې د داعش ډلې 14 غړي دولتي ځواکونو ته تسلیم سول.
14 نفره دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل ولسوالۍ غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
په افغانستان کې ځای پر ځای د جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني به نړیوال ائتلاف ته وروستي سرتیر تروتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. ایران نن د هوایي مدافع له یو نوي توغندي سیستم څخه پرده پورته کړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه کور کلی او د کوچني حق پریږي. د دغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مر شغله ازادي رادیو اوري. د کونړ امنی قومندانۍ ته د داعش 14 وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. دغه وسلوال په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې اوس هم د داعش او طالبانو ترمنځ د کونړ په یو شمېر سیمو کې حالات ترنګلي دي. نور حال روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنی قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل دوی ته تسلیم شو 14 داعشي یا د اسلامي دولت پورې تړلو وسلوالو د کونړ په شیګل، غازی آباد او د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې فعالیت کولو.
14 نفره دي فعلا چې دوی ته تسلیم شوي د شیګل د ولسوالۍ، غازی آباد او نورګل درې مزار نه دي.
قومندان د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې نور دي له جنگ جګړو او افغان وژنې لاس واخلي او که بیا هم د پردیو په اشاره په جګړه ټینګار وکړي نو د افغان ځواکونو لخوا به له منځه یوړل شي.
نور غلامي بس کې ریش خپل وطن ته چې خپل تاسو خپل وطن آباد نکو پردي څوک زمونږ وطن نشي آبادولی. ریش خپل د اسلامي د بیرق لاندې ژوند کې عادي ژوند او خوشحالي او شپې ورځې تیر کړي. بیا چې خپل کړونو ته ادامه ورکړي چې ورته وایم چې هر ستوری کې چې پټیږي درپسې راځم. نور لاره ده نشته، یا به مړ کېږي یا به تسلیمېږي راځي.
د 14 کسیزې ډلې قومندان مومین ازادي راډیو ته وویل درې کاله یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کړی.
خو موږ د اخیری انجام د دیو کو د دیو انجام ښه نه وو. په افغانستان کې پردي بچي مړ کېدل، مسلمانان مړ کېدل او دا بې ځایه یو لوبه روانه وه. موږ د دغه په خاطر راغلو. انشاءالله دې وروسته موږ تعلیم کوو، افغانستان د بیرغ لاندې به ژوند کوو. هغې ته زموږ دغه درخواست دی شروع را خپل مکورونه بربادوي، ما خپل ځان بربادوي، ما د افغانستان بربادوي او راشي وروره دولت سره جوړ وکي او د افغانستان د بیرغ لاندې ژوند تیر کړي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال به وایي چې په یاد ولایت کې په داعش د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوي او په نږدې ورځو کې به ډلې ډلې حکومت ته تسلیم شي.
زه تاسو ته زیری در کوم چې ډیر زر به یو لوی لښکر د داعش موږ ته تسلیم شي او خپل وسلې په مځکه کې دی او دا لړۍ به دوام پیدا کړي.
د اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې دغه 14 کسیزه وسلواله ډله په داسې حال کې حکومت سره یو ځای کیږي چې د روان لمریز کال له لومړۍ میاشتې د کونړ د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په بیلابیلو درو کې د وسلوالو طالبانو او داعشیانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او څو ځله دواړو خواوو یو بل سره جګړې هم کړې دي. په یادو نښتو کې د جنګي ډلو ترڅنګ ولس ته هم مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
تاسې ازادي رادیو اوري و مو ریدل چې د کونړ امنیه قومندانۍ ته د داعش دیارلس وسلوال له وسلو سره یو ځای تسلیم سوي دي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي بیا وایي د سولې په پروسه کې د امتیاز په خاطر د وسلوالو طالبانو حملې په ځینو ولایتونو کې زیاتې سوي دي. دا چارواکي وایي چې لوی میاشتې را په دې خوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د طالب وسلوالو حملې زیاتې سوي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې د بلواګرو حملې شنډې سوي او تلفات وراوښتي دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي ناامنۍ په دې وروستیو کې په بلخ، جوزجان او سرپل کې تر بل هر وخت زیاتې سوي دي. زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی د شاهین قول اردو له مشر ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې په شمال زون کې د ناامنیو د پراخېدو اساسي لامل څه دی.
تاسو ته بهتره معلومه ده، همیشه وخت چې د سولې خبرې او د مذاکرات خبرې شروع کیږي، مخالفین ډېر کوشش کوي چې کمی سایه ته خپل ځان لاندې کړي او یو وحشت خپور کړي او خلکو ته یو بیره واچوي. ولی الحمدلله موږ هیڅ نوه تشویش د دوی په مقابل کې نه لرو. په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان ملي ځواکونه فعاله دي، فعالیت کوي او د دښمن په مقابل کې جنګیږي.
د طالب وسلوالو تر څنګ د افغان فوجانو په وړاندې کومې نورې ډلې دي که کومې هیوادونو څخه دوی اتباع دي دلته جنګیږي او په کومو سیمو؟
دا معلومه خبره ده، دا جنګ افغاني جنګ نه دی، دا خارجي آباد لري. بعضي مملکتونه، بعضي کړۍ، بعضي تنظیمونه سره چې دوی مالی او لوجستیکي سپورټونه کوي. موږ مشخص ته کوم ملک نوم په دغه نظرو اجازه ده دی نظرو چې یاد کو. ولی دا ستا داسې کړۍ داسې ملکونه سره چې دوی سیاسي حمایه کوي.
د بلخ پولیس یو اندېښنه دا وه چې په ځینو ولسوالیو کې دوی له طالبانو سره په جګړه کې دي، دوی تجهیزات نه لري، هغه به مرکزي دولت ته مسؤلیت راجع کېږي، خو د هوایي ځواک ملګرتیا وي دلته نه درسره.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې پولیس هغه ځواک نه دی چې هغه باید حمایه هوایي ته ضرورت ولري. په کوم ځای کې چې پولیس ورونه موجود دي په دې باندې حمله کیږي. موږ د افغانستان ملي ځواکونه، ملي اردو ځواکونه، کومندوي ځواکونه لیږو. د هغو سره هغه امکانات او تجهیزات موجود دي چې د تیارو سره ارتباط ونیسي او د دښمن سایه په نښه کړي.
د پلس په چارګولک، شولګر او همدارنګه چمتال چې اکثر په میشت سیمې دي دلته د نامرې تداوم و دی.
موږ داسې دښمن ته داسې خطاب نشو کولای چې دا مشخص دی یو قوم د پاره یا کوم چاته داسې خطاب نکوو چې هغه
دی.
ولې دا منو بعضي مسایل، سیاسي مسایل مخکې ما یاد کړل، هغه ستا چې مشران په دې باندې کار کوي. دلته د انتخاباتو په لړ کې موږ تاسې کرال لرو، کمپاینونه دي، نو داسې بعضي ستونزې، سیاسي ستونزې ستا. زه نه غواړم په هغه باندې بحث وکړم، صرف خلکو نه مې دا تقاضا ده چې تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نه مې دا تقاضا ده چې په وخت او زمان د خپلو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي. د دوی په مقابل کې یو علني جګړې ته ضرورت دی چې باید ټوله علني دا پورته سو دوی په مقابل کې ودرېږي.
وروسته پوښتنه دا چې د لویو لارو امنیت، خاص کر د بلخ، جوزجان امنیت ډېر وخیم دی په دې وروستیو کې. تاسو هم د بیزون هم جوړ کړل سیمو ته موږ لاړو، د سره خو بیا هم تاثیر ونه کړ.
کومې توانایي چې د 209 شاهین قول اردو په ساحه کې وې هغه موږ کاملا نیولې دي او غزمه دوامدار په مسیر باندې اجرا کیږي.
د 209 شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمد زیوی چې د شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه د بلخ، جوزجان او سرپل د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې ډیره جرمني پوځي چارواکي وایي چې جرمني په نړیوال ائتلاف ته ورستي سرتیری تربتلو له افغانستان سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو په شمال زون کې د غوڅ ملاتړ ماموریت نوی مشر جنرال یورګن بروتس د اگست په 28مه څرګنده کړه چې آلمان دا مهال د افغان ځواکونو د مشورې، روزنې او تجهیز چارې پر مخ بیايي. مجیب رحمان حبیب سید له بلخ څخه راپور راکوي.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قمندان جنرال یورګین بروتس ته د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 1 نیټه وویل چې آلمان به د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو نوي قمندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان او د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوث ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته کړه
Our task is unchanged.
زموږ دندې تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال ځون کې د نامنیو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپلو همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال ځون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دیره دي. مجیب حبیب زی، آزادي رادیو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري د کونړ پیج دره یو وخت د مارک په دره مشوره واخو، اوس د امن په دره بدله سوی ده. راپور وایي لکه چې بهرني ځواکونه له دې درې څخه وتلې دي، حالات ښه سوي دي، نو ځکه ولسونه د خپلو افغان ځواکونو ملاتړ کوي. تفصیل درو الله انوري په راپور کې اورو.
د کونړ پیج دره چې په کې د وټپور مانوګي او چپې درې ولسوالۍ پرتې دي او همدارز په یاد تر کې د نورستان مرکز پارون، واما او وانت ویګل ولسوالیو ته لارې غزیدلې دي. یو ځنګل لرونکي او اوږده دره ده. د شوروي لښکرو خلاف هم د جنګونو مهم سنګر وو او کله چې نړیوال ځواکونه په یاد دره کې ځای په ځای شول نو هغوی سره هم جګړه پیل شوه. هر ورځ په کې چاودنې، بمبارونه او جګړې روانې وي چې په همدې ورته د مرګ دره ویل کېده. د پیج درې دوه تنو اوسیدونکو قاریز یو رحمان او حمدالله ازادي راډیو ته وویل
کله د نړیوال ځواکونه موجودو دلته ډیر بې امنیتي دا و چې مزایل براولېدل، دلته به خلک ډیر په عذاب و، یعنی ګاډو نه به سورلۍ کته کېدلې. هغه کسان چې په حکومت کې و مامورینو هغه به کته کېدل، ډیر به په عذاب بېدل، یعنی دې تر د مرګ پورې به په سزا رسول له خلکو.
په هغه وختونو کې چې نړیوال ځواکونه د مرګ درې یا ماردنۍ په نامه یادېدله،
خلک وایي نړیوالو ځواکونو د ډیرو وسلو، پیسو او امکاناتو سره بیا هم ونه شو کړی چې په پیج دره کې امنیت تامین کړي او یا هم نورستان ته غزیدلې لاره د ترافیکو پر مخ پرانیزي، چې له امله د پارون اسدآباد لاره د چپې درې ولسوالۍ کې د اتو کالو دپاره بنده وه. دوی وایي په کومه ورځ چې نړیوالو ځواکونو یا د دره تخلیه کړه نو دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو په ګډه په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور دلته بهرنیان نشته او باید چې د خپلو ورونو خلاف جګړه ونه کړي. حاجي ګل حکیم وایي
کله چې سبا زمنګ نه د خلیج واکونه زمنګ د منطقو نه وته له داګه نه روسه زمنګ قومي مشران سپینګری طالبانو مخالفینو سره کې نه څنګه ورونه ته اردو پرته ته ورونه نه سما پرته ته پولیس پرته د زمنګ بچی د زمنګ ورونه د زمنګ الودونه دي دا د خپل وطن د پاپ خاطر پاتره دي من تاسو داس مکه وای او شکل یې کوي نو به موږ هم کامل کې جنگي ګټ
خلک وای د قومي مشرانو دینی عالمانو او د ځوانانو ګډې هڅې وچې زیاتو وسلوالو مخالفینو له جنگ لاس واخست او بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شول. په یاد دره کې خلک د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او په ګډه د خپلې سیمې امنیت نیولې دی.
الحمدلله په دغه درو کې موږ ته افغان ځواکونو ملي اردو او پولیسو ډېر ښایسته امنیت راوستی دی. الله نور به هم راځي او پاس په دغه غرونو کې چې څوک دي دغه هم زموږ غرونه دي.
چې د خارجي ځواکونه ووتل زموږ دفاعي ځواکونه پولیس اردو نظنامه خاورو نه خفصوي کلکه دفاع کوي. امنیت ښه برابر دی. لاره کې ښه امنیت دی ښه تامین دی. هېڅ مشکل زموږ ته نه یو نو مشکل موږ نه لرو په دغه لارو
چې د دغې ځواکونو د وتلو څخه وروسته زموږ د مشرانو قومي سپینګیرو مخورو په هلو ځلو باندې نجدي ده چې دغه دره د سیلانیانو مرکز وګرځېږي د امن کور وګرځېږي د امن زانګو.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو د سرخندنو او د قومونو د ملاتړ برکت دی چې په پیج دره کې حالات راښه شوي دي.
الحمدلله زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه په دې توانېدلي دي چې په ټوله لار چغان د پوستې نه شروع تر پارونه پورې د لار کې امنیتي پوستې دي امنیتي چک پوستونه دي. موږ پوځیانو ډېرې حکیمې نقطې نیولې دي تر څو د لارې امنیت د ښارونو امنیت د درې واړو ولسوالیو امنیت ټینګ کړي.
هغه وایي اوس وسلوال مخالفین په دې پوه شوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی دی نو ځکه ډېری کسان په افغان ځواکونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي.
نور په دې پوه شوي دي چې دا بې مورده جګړه ده ورور وزل دي نه د اسلام مسله شته نه د کوپر مسله شته نور د اجنبي خدمتګار نه دي نور نو دا وطن جوړول غواړي او بالاخره د څلوېښتو کالو جګړو نه مو نور درس واخیسته نور جګړه دی وطن خیر نه ده.
له اسداباد نیولې د نورستان تر سرحدونو پورې د لوی لارې په اوږدو کې د خلکو په ملاتړ د امنیت د ټینګښت لپاره د ملي اردو ملي او محلي پولیسو او د عامه نظم ځواکونو په لسګونو پوستې جوړې شوي او تر ډېره حده یې د لوی لارې او شاوخوا سیمو امنیت تامین کړی. خلک وایي که د هرې سیمې اوسېدونکي د امنیت ټینګښت لپاره سره متحد شي نو هغه ځای کې به سوله رامنځته شي او خلک پهیې سوکاله ژوند ولري. د یادونې وړ ده چې په پیجدره کې له 2015 زیږدیز کال څخه تر 2013 کال پورې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا 15 نظامی مرکزونه موجود وو چې په یاده موده کې پرې ګڼې جګړې شوې بې شمېره د سرک غاړې ماینونه چاودېدلي چې ورته پکې مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو پښتو خبرونه اوري. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو په ګډه د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو او نورو سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا امکانات و ارزول. په دې پلاوي کې په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل او د پاکستان د پوځ افسران شامل وو. نور حال له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
کسان په دې وروستیو کې له څلور کاله بندښت وروسته د غلام خان بندر لاره یو ځل بیا پرانستل شوي او یوه اندازه ګاډي پرې دواړو لورو ته مالونه وړي او راوړي. خو اوس مهال د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو هڅه دا ده چې په دې لاره سوداګري پراختیا ومومي او د خلکو تګ او راتګ ورباندې پیل شي. په همدې موخه د پاکستان د پوځ د ځینو مشرانو سره یو ځای په یاد هیواد کې د افغانستان لوی سفیر عاطف مشل له اسلام آباد غلام خان بندر ته نږدې صفري نقطې ته راغلی و تر څو هغه امکانات او تدابیر چې په دواړو لورو کې د دې لارې رسمي ترانزیت لپاره شته وارزوي. وروسته افغان سفیر د غلام خان بندر تا سات ته ولاړ او هلته یې د افغان لوري امکانات او تدابیر وارزول. خاغلی عاطف مشل ویل چې د پاکستان لوري چارواکو ورته په دې برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی.
وی مسؤلین ما سره راغلي وو وی پوره ډاډ راکړی چې هر ډول همکاري ته آماده دي. د افغانستان سره تجارت ته دوی لمنګ نه زیات ضرورت لري نو دوی ته هم دا یو هم ضرورت ده او هم په دې بدو اقتصادي شرایطو کې وی ضرورت لري چې افغانستان سره تجارتي روابط لاخ کړی. هغه کارونه چې موږ پورې مربوط وو تر ډیره خلاصوي دي ان شاء الله او ډیر زر به نور خبر نه وو.
د پاکستان د پاوز لوري مشر افسر چې د پلاوی په ترکیب کې راغلی وویل خوشحاله دی چې د پاکستان د پاوز په استازیتوب دلته خبرې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه به د دې بندر له لارې اقتصادي ګټې لاسته راوړي او د ده په وینا چې د پولې د دواړو غاړو خلکو د اقتصاد ښه کېدو لپاره به هم دا یو مناسب ګام وي. د خوست غلام خان بندر د ګربز ولسوالۍ اړوند دی. د یاد ولسوالۍ ولسوال محمد یونس صدران وایي
موږ د خپل اړخه پوره تدبیر نیولې دي، تاسیسات مو جوړ کړي دي، سړک پوخ شوی دی، د دغې د پوره د لارې د پوره د امنیت د پوره پوره تدبیر نیولې دي.
بل لوري ته د اقتصادي چارو کتونکي هم غلام خان بندر په اقتصادي لحاظ سوداګرو لپاره په ګټه بولي او وایي چې دا لاره د نورو په پرتله کراچۍ بندر ته خواوشا 400 کیلومتره نږدې ده. د خوست د سوداګرۍ خونې رئیس نواب میرزای وایي له دې لارې د افغانستان سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونه د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ګټه پورته کولی شي.
د غلام خان بندر د ترانزیت سره نه یوازې د افغانستان څلور ولایتونه بلکې د مرکزی آسیا ټول هیوادونه د دې نه ګټه پورته کولی شي. دا کراچۍ بندر ته نږدې ده او د واګه بندر ته هم موږ د لارې کولی شو چې واردات او صادرات وکړو. اوس وخت کې موږ هیله مندي دا ده چې دا لاره به ډېر زر د عامو خلکو او د مریضانو تجارانو په وړاندې د موقت لپاره خلاص شي ترڅو چې ترانزیت کیږي.
یاد دی وی چې د خصوصي دونکو په تیراته لسکولونکو کې په پرلپسې توګه له افغان ولسمشرانو غوښتي چې د لارې ترانزیت کی. همدارنګه په دې ورستیو کې د پولي په پوري غاړه کې د شمالي وزیرستان مشرانو او سیدونکو هم په ورته توګه په دې لارې د سوداګرۍ او تګ راتګ د لیرېدو او ترانزیت کیدو غوښتنه کړې ده. دا ځل چارواکي د دواړو لورو لیوالتیا ته په کتو تمه لري چې بالاخره د افغانستان غلام خان بندر به هم د تورخم، سپین بولدک او نورو په شان رسمي ترانزیت شي.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو سیمه ایز موضوع. ایران نن د هوایي مدافع لیونی توغندوی سیستم څخه پرده پورته کړه. د دې هیواد ولسمشر وویل دشمن له ایران سره خبرې نه بلکې د زور په ژبه خبرې کوي، نو دې ته اړتیا ده چې دوی خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړي. نور حال نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي کله چې دښمن د زور ژبه کاروي د سولې د خبرو میز نور زموږ لپاره مطرح نه دی او پر پوځي وړتیاو باید باور وکړو. دلته ده چې باور 303 ته اړتیا ده. دا له ځمکې څخه هوا ته د هغې نوي لرې واټن ویشتونکي توغندي نوم دی چې ایران جوړ کړی او حسن روحانی ورڅخه نن پرده پورته کړه. روحانی په دې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته په وینا کې وویل کله چې دښمنان منطق نه مني موږ هم په وړاندې له منطقه کار نشو اخیستلی.
طرف اگر موشک میفرسته ما بیاییم وسط میدان شروع کنیم یک سخنرانی بگیم آقای موشک.
کلچ مقابل لوری توغندی راستوی موگ دی میدان منست را شو و وینا شروع کرو و ویو چه خاغل توغندی دلت زموگ هواد دی، دلت بیگونا خلق دی، دی توغول شوی توغندی خاغل بطن او وی چه دغا توغندی پا هوا که وچوی اولان دی را پرینو وزی
هوا خودکشی کنه نیاد پایین.
دی روحانی دغا سرگندوانی او دی هواد لخوا لنوی جور شوی توغندی چه پرده پورته کول ده غی لبزی جگری دی للی ورسته ناندری دی چه ده تهران و واشنگتن ترمنز لیوی مودی رئیس پیل شوی دی. دیر لوری دیتا اندیکنه لری چه دغه وضعیت خواهی پوزی کلکش تلا را هواره کدی. پوزی ماهران وی دی ایران دغه دی باور 303 هوایی مدافع نوی توغنده سیستم دی روسی S-300 مزایل سیستم تورت دی چه تهران دی ایران دی ملی دفاعی صنعت دی ورزی پا مناسبت ننداری تبرانده کرد. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د توغندي دغه سیستم 300 کیلومتره لري هدف موندلی او په 200 کیلومتره کې ویجاړولی شي. ایران په تیره جون میاشت کې هم په خپل یو لزمکې نه هوا ته توغندي سره په فارس خلیج کې د امریکا د پوځي و بې پیلوټه الوتکه یا ډران اشتیاو رانسکوره کړې وه. لکه چې متحده ایالات د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی او پر دې هېواد بندیزونه بیرته لګولي، د ایران اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی. تیل چې د ایران د عوایدو یوه مهمه سرچینه بلل کیږي او د متحدو ایالاتونو په بندیزونو کې د مالي سکتور تر څنګ په نښه شوی، د دې هېواد د تیلو صادرات اوس په ورځ کې 300,000 بیرلو تیلو ته راښکته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم ویلي چې سږکال به د ایران اقتصاد په سلو کې شپږ کمزوری شي. د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د لفظي جګړې له تیزیدو سره سره تهران ویلي چې نه غواړي واشنگتن سره په تقابل کې ولویږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د ناروې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ کې بیا دغه خبره تکرار کړه او ویل که په خلیج کې جګړه ونښلي زه درته ویلی شم چې هغه به موږ نوي پیل کړي خو موږ به له خپل ځانه دفاع وکړو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسی آزادی رادیو اوری دا امریکا ولس مشروای نور هیوادونه هم باید د اسلامی دولت سخت دریز دلیا دایش پرزد جگره وکری. دا پا دوغو هیوادونه که دا روسیه، پاکستان، عراق و ایران نمونه پا زنگره توگه یاد کرل. دا خبری دونالد ترامپ تا چار شنبه پورس پس پین مانه که وکری. دا با داسی حال که دا چی امریکا لطالبان و سر دا افغانستان دا سولی پا علا پا خبرو بخته دا. ترامپ ویلی چی نواری هیواد یه نول اسکال نور جگره وکری زکا دایش داله چی پا کمو هیوادونو کستا هغوی باید پا خپل دا دیر دالی پروبلان دی جگره وکری. ترامپ ادعا وکره چی دا هیواد زواکونه دایش داله پا عراق و سوریه که لمن زوری دا. دا پا زنگره توگه دا هندوستان و پاکستان نمونه یاد کرل چی دا سخت دریزو پروبلان دی دیر چنه کوی. دا ویل چی هندوستان پا همدی سیمه که دی چی دا سخت دریزو لتحدید سر مخامخ دی خو هند ور سر جگره نکوی او پر ځای امریکا ور سر جگره کوي. همدار از یه پاکستان یاد کرد چی پاکستان هم حال تستا دا سخت دریزو پر ضد یو څه کوي خو هغه مرنه لکه څومره چی باید وکړي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې 4:30 بجې سوې. فرشته جلازی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قومندان ازادي راډیو ته نن ویلي چې د افغانستان د سولې هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسېدلې او د افغانستان د حکومت وسلوالې مخالفې ډلې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره خپلې حملې زیاتې کړې دي. د 209 شاهین قلی اردو قومندان د ازادي راډیو له خبریال سره په مرکه کې پر افغانانو غږ کړی دی چې سیاسي حساسیتونو ته دې متوجه سي او بیدار سي. په کندهار کې پولیس وایي چې د وسوالو طالبانو د یوې کسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تخریبکاران نیولي دي. د کندهار له امنیې قومندانۍ په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په دغو کسانو کې یو وګړی داسې هم دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ لپاره او بیا په د امنیتي ځواکونو په منځ کې د حملې لپاره استخدام شوی و. د وسوالو طالبانو له لوري تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور شوی. د ایران حکومت د لری واټن میزایلو سیستم ازمویلی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د دې نوي ازمویل شوي سیستم د پرانیستي په مناسبت په وینا کې ویلي چې د ایران دشمنان منطق نه مني او دوی په منطق ځواب نشي ورکولای. د کوسوو پارلمان نن د حکومت د لغوه کېدو پریکړه وکړه. د کوسوو پارلمان به همدارس د هغه هیواد ولسمشر هاشم تاچی ته اجازه ورکړه چې په هغه هیواد کې د پارلماني انتخاباتو لپاره بیا ژغ وکړي او نوي نیټه ورته وټاکي. د کوسوو پارلمان 140 چوکۍ لري او نن د وختي انتخاباتو لپاره نه اتیا کسانو مثبت رای ورکړی دي.
لفرشتي جلازی څخه په مننه. اوس هم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن شپه د میوند اتلان او موچهای امو لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ټکر تللی. د دې فدراسیون د نشراتو مسؤل شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا شاهین اسمایي وتوانېده چې د هندوکش عقابانو ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود د سیمرغ البرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې اته لوبډلې برخلری چې په دوو گروپونو کې ځای پر ځای شوی او له یو بل سره لوبې کوي. د والیبال د مرکزی آسیا د سیالیو په لړ کې د والیبال افغان لوبډله نن د دغه سیالیو د 15 مقام لپاره د نیپال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې تیره ورځ له ازبکستانه ماتې وخوړه او له مخکې تګه پاتې شوه. افغان لوبډلې له دې وړاندې په ګروپي لوبو کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې وه خو له ترکمنستانه یې ماتې خوړلې وه. دغه سیالۍ د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شوې چې راتلونکې اونۍ پای ته رسیږي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه وزارت کړی چې ګوندې د افغانستان پاسپورت ته سري کړی دی. شهزاد محمدي تیر ورځ په یو ویډیو پیغام کې راښکاره شو خپل پاسپورت مینوال ته وخوت. شهزاد محمدی په دې ویډیو پیغام کې ویل چې اوشمیر کسان په دپسې منفی تبلیغات کوي. ورسره له هغه چې افغان کرکټ بورډ شهزاد محمدی د هر ډول کورنی او نړیوال کرکټ له یو کلن بندیز سره مخ کړ، په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپاره شول چې ګوندې د کرکټ د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي د دې کار په غبرګون کې خپل افغاني پاسپورت تسری کړی دی. شهزاد محمدی ورسره له هغه د کرکټ له یو کلن بندیز سره مخ شو چې نوموړی د پېښور د کرکټ په یوې اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکټ بورډ ویلي شهزاد محمدی په دې خاطر په لوبو بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې د کرکټ بورډ له اجازې پرته یې په پاکستان کې د کرکټ تمرینونه کول، داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکټ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه کور کړئ او د کوچني حق واورو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغېزې کوي؟
خو داسې کم جرات کې د غرض د چار څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوهي نه ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنیو او ټولنپوه خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یوه ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کېږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
کوم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې مخې ته راسې وایي دې پې ولیدې، دوا مو وایي، خلاص سي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تللی، چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم، پر سر باندې دوجه کې سر روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کړې، ډېرې والم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکمه وسره کړي ورته غواکشي،
خو کله انسان دی ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر خو نسم وهم، کله چې بی خو یاسم بیا ورکوم وشت کوم.
په چی باندې وهی؟
یا پلاس بوندی، یا چپ لقه بوندی، یا پلخت بوندی، یا پلنگ بوندی، هر چی برا فرست.
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گی چنگ هنه خواه مخوا ای بی کی
شن خود لگه زرده اصاب دسی نارمان
که نکی گی دقیق جوش که چای نسم کلا دیر بوز رو خوندی راجی.
نو کلت ما شما نوه هی بیاری تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بالده خیرده دستی زم وردام داشت بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی. خب مگه هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سیاری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمانه.
بلا رس بیا ما شما نوه هی؟
بلا رس
تاسې ماشومان وهې که نه بیا ورته متوجه سوې دا څومره پس رفته کېږي؟
خو داسې کم جرات کېږي د غرض د چې هر څوک یا پټکه وکړي بیا ځان غلی کړي نوري ترس کړي بیم کړي چې بېته کور کې ملاړسم بیا مور مه وایي یا شور راته کړي.
معمولا کله چې په کورنیو کې اقتصادي ستونزې وي نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار یې نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نوري خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې، نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره، د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې د موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو، دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک د ما په باره کې څه وایي. بر علاوه دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوا نه د دې موضوع په برخه کې سم د ما د ماشوم دا رویه خوخه نسو او زه و هم څه تر څو د بیا تکرار نه کې کومور پلار فکر کوي سه ما وکولای شوی دا ماشوم زل دې کار منه کم مطلق په اشتباه کې ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کې یی صفر لېغه عمل نه راو ګرځوي کوم سه دای دی یو تازات یا دی یو لچ یا دی په وړاندې ترسره کوي د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو پیسې خلاصیږي یو وخت تقاعد کیږو که ډېر امکانات مالی امکانات ولرو کیدای سي کور اور واخلي او هر څه رانه ولاړ سي ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا به د موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه وي بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منه دی دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي په آس ورول او بازی کول لامبو وهل د دې شیانو امر یې کړی ده یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې که چیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهوله چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي بله هیڅ لاره پیدا نه شي نو په دې صورت کې چې غوږ پتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي هغه معیوب شي یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم
دغه خپل کورنۍ کې چې کوم مور او پلار پیورږیږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب ماشوم ډېر ذلیل راځي ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو په سترګو باندې ړاندو شو زبانی وینا نشی کولای دا چې چشمانی د مور او د پلار طرف په فشار ده
علت څه ده ولې دا مور پلار خپل بچی وهی ناپوهی ده بچی شوخ دی ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دا ناپوهی نه ویلې کیږي هغه څنګه ناپوهی نه ویلې کیږي نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی یغه نه شوخی چیرته سی ویب سایټ ده چې کوتا کو تر واخل او دبای تر واخل او دب او دوب او دب او دوب دا نه ناپوهی نه کیږي که چیرته د مور او پلار سواد درلود دی تعلیم درلود دی نو مخې ته به کېنول چې بچی دا خط ولیکه درس وایه دا ټول نه پوینه دا ویل دوی ته رسیږي دا څه زما ورته رسیږي
که رسو دي ته چې په رواني لحاظ کله چې یو کوچنی وهل کیږي رټل کیږي دا څومره مړاوي کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ماشوم ته چې ته څومره رړل ونیږي کوي لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ماشوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینه او محبت سره لرې کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نور هم تازه شي د درویت نور تازه شي خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچې وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوال ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده
کراس دوی ته چې کله په دوی باندې فشاري لار لوري نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي
نه که چیرته دا مور پلار پی ورجک شي دا ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نسه هم مشکل نورم زیات سه داریږي شپې خوب کې چیغې وي بغارې وي نور وسواس ورته پیدا کېږي موږ دا وایي چې په ماشوم باندې باید یو سړی مور پلار او نور مسکینان ډېر رحم وکړي او ډېر زړه پرې وسوځي او نور ظلم پرې وکړي نه یې پلار پرې وکړي چې ماشوم ده کنه پرقم ده که ده ګل دشه ده ولې په ده باندې ظلم نشي.
قدرمنو دوستانو، په دې علت چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونه شي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي، د ماشومانو خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ویدونکو او د کور کلی د خبرونه خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې پنګیرونو باور لرئ؟
بله، زمو خپل کورنۍ کې حتی د شانسته د خو او د لاسونو کان یو ځای ما اخلاصي دا هم بد شګون لري.
پنګیرونو باندې ډیر تاکید کول کوم ستونزې په ټولنو کورنۍ کې جوړوي؟
کله چې په کورنۍ کې خرافات او انګیرنه ډیر سي، ماشومان باندې غیظ ډیر سي، په لویانو غیظ ډیر سي، او همدغه ټولنه بل اخر خرافات کیږي.
او آیا د اسلام له نظر انګیرنه شرعي حکم لري او که څنګه؟
کله اسلام مردود کړی دي او دا په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي.
خوب اوریدم کو د کور کلی د دیونی په خبرونه کې پام دې موضوع تمکیږي چې څنګه وکولای شو په منفی انګیرونو یا باورونو عمل ونکړو او څنګه په خپل باورونو کې مثبت بدلون راولو. د موضوع د چړلو په منظور د عام خلکو نظرونه هم لرو، ترڅنګ د دنیا عالم نظر او په پای کې لیو ارواپو سره هم مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې لمک سره اوسه.
قدر من دوستانو، پا پر مخلل ټولنو کې خلک کوکه کوي هر هغه عمل چې د دوی د ذهن د خرابې دو سبب کیږي هغه خپل ژوند او ذهن څخه وباسي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په دې باور دي هر هغه څه چې له پخوا دوی ته په میراث پاتې که هغه منفي یا مثبت پایلې هم ولري د دوی د باور وړ کړنې دي. له هغې جملې څخه یوې هم منفي انګیرنې دي چې په ځینو کورنیو کې ډېرو انګیرنو باندې تاکید کیږي. د بېلګې په توګه د سترګو رپېدل چې خلک یې داسې انګیري که ښي سترګه ورپېده نو د خوشحالۍ زیری راځي او که چپه سترګه ورپېده نو د خفګان زیری. په همدې تړاو د میدان ښار اوسیدونکی جلیل امرخیل هم د خپلې کورنۍ له زیاتو انګیرنو سره ټکوي او وایي چې د دوی په کورنۍ کې په انګیرنو باندې ډېر باور کیږي او د همدې انګیرنو په خاطر له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. نوموړی وایي آن دا چې ځینې وخت د دوی په کورنۍ کې د خوشحالۍ موضوعات د انګیرنو د ډېر تاکید مخې سم نه ترسره کیږي. امرخیل زیاتوي
زموږ په خپله کورنۍ کې حتی د شانسته وی داسې فکر کوي وایي په مازیګر کې دوکان ته پیسې مه ورکوه یا چاته پیسې مه ورکوه چې بیا برکت له منځه ځي، یا داسې وایي چې د پښو او د لاسونو کان یو ځای مه اخله چې دا هم بد شګون لري. بلې او ولې نه، اوس هم زم کله کله خو اوس چې دا تحصیل دورې ته راغلی یم، تحصیل دوره مې پای ته رسېدلې، اوس دا باورونه څه ناڅه له منځه تللي دي. خو مخکې مې باور پیدا درلوده چې کان اخیستل ولادی خود لاسونو کان اخیستل په یو وخت کې یو ورځ کې دا شاید بس شګونو لري په دې باندې باور کړی، خو اوس فعلا چې پوسوایم از باور نه.
ځینې خلک وایي چې اکثرا ګیرنې یو شالید هم لري چې خلک یې د هغه شالید په اساس په خپل ژوند کې پیاده کوي. خو ځینې خلک بیا په دې باور دي چې دا د پخوانیو خلکو د خپل ذهن جوړې شوې نظریې دي چې نسل په نسل تکرار او تر اوسه یې دوام موندلی دی. همداشان د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي تمنا رو روحانی وای چې دا کورنۍ پانګیرونو باور نه لري. نو ماوړ زیاتوي
کې زموږ شخصا زموږ کورنۍ کې خوشبختانه ډیر کم دي، یعنی کزو وایم ډیر کم دي، یعنی کې ډیر وی لاس فیصد خو په قوامو کې لریزایو کې ډیر لیدل کې متاسفانه او ډیر دي. نه اصلا ز باور نه لرم. زموږ ځینی ملګری وای چې یعنی دا شانشته خو زه اصلا باور نه لرم. معمولا دا شان چې کله ویل کېږي چې یعنی غلط باور دم دی یو ډارېږي، خو زه راحت او هېڅ کوم مشکل نشته، راحت یم، یعنی ځکه ډېری دا باورونه منفي دي او هر څومره منفي نه لرې وي همدومره راحته وي. نو زه په دې باور یم څوک چې منفي فکر وکړه او څوک چې غلط باور ولري هماغه شی ځان ته کش کوي.
پوهان وایي دا بد عادت د انسان شخصیت ته خورا درون زیان رسوي او د منفي انګیرنو خاوند انسان له هېچا سره یو ځای په ټیم کې ګټور کار نشي کولای. داسې کسان د منازعاتو په حل کې نه بریالي کیږي. د رهبرۍ او مدیریت خواص یې خورا کمزوري وي او تل په حقارت او عقدو کې ژوند کوي. د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر بارکزی په دې اړه داسې وایي:
ځینې خلک دي، ځینې مشران دي، دا عادت لري د خپل کورنۍ غړي ته وایي چې مثلا د شپې جارو د سوغه ځو چې دا کولاړې خیرا کوي او یا بوټ مخامخ شنو دا پیسې راځي. دا منفي باور نلچ بیا دوی امر خپل زلینیت اماسه تلقین کوي او کیدای شي زینه دامدا اتفاق پرختیانو او لګیزه کچا غوی اماسه فکر کوي. زه د کورنۍ نه، د مشرانو نه، بخصوص د مایندونو او د نیاګان نه داخل لرم چې دغه خبره د منفي باورونه د ذهنیتونه ماشومان ته، ځوانان ته ورنکړي. ځوان نه باید لری کو د خپل عقیده نه زمنګ مذهب دینه شاته پات کې دي مزخرفات عقیدو ته.
دا چې د منفي انګیرنو په اړه اسلام څه وایي، لدینی عالم مولوی محمود الحسن محمود خبای واورو:
رب العالمین فرمایي چې تاسو ځان وساتي له بازي انګرنو بازي ګمانونو نه، ځکه بازي ګمانونو چې دی هغه ګناه دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لدینه منع کړی. رسول پاک هم فرمایي: اياكم وزن فان ذن اكذب الحديث. ځان له بد ګمانی نه وساتي، ځان له انګرنی وساتي، ځکه د په خبرو کې هغه بدترین او بد دروغجنې خبرې دي. کدا اسلام مردود کړی دي او د په اسلام کې د توهم پرستی وای دا جائز نه دي. دوی وایي چې د شپې جارو وهل، د چهارشنبه په ورځ نوکانو پرې کول، د شپې لخوا د نوکانو پرې کول، په یو ورځ د ویښتانو او نوکانو پرې کول، په یو ورځ د پښو لاسونو د نوکانو پرې کول، دا دوی بد بولي، سپیری بولي. شریعت او اسلام دا مردود کړي. د هر څه غلط او محض توهمات شریعت دې ته وایي.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم سرباز تنای ده، د خوست یم. دا خو په خوانه دا رواجونه خو مکتپات شوی دی. نه 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 نه، دا ټول دا پزول خبر دی. کتاب کې یو شام نه دی راغلی، مخ تر اوسه نه دی اوریدلې. خدا مخکنه په خزه مننه مکتپات شوی دی. خو کار نه دی ګوري. دا
سلام نمیگم دیرات ولایت یم. دا خبر چی دا قدیمه دا لکه فرنګ پته شوی دی. اوس دا هیڅ قیده نشته، هیڅ څوک په دې باور نه لري. دا غیر ام انساني عمل دی، ام غیر اسلامي عمل دی، بی فرنګي عمل دی. دا
زه قدرت الله د کابل اوسیدین کې د شپږ منای ما په نظر باندې دغه څه شرعي دغه ونه لري. داسې اضافي شای نه باید چې داسې کارونه خلکو کوي. دغه ته باید ارزښ ورنه کړي. دا خبره ته دغه عمل نه راو.
مانه ما د ستار دی د کندهار ولایت اوسیدونکو. اوس دا هم کابل ته راغلی یم، شریخ جوړوم، خرڅوم. تاسو د ازادۍ رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ.
خوګوریدونکو، دا چې ولی ځینی خلک منفی انګیرنی کوي، د ډیرو منفی باورونو بد اغیزه پټولنه او کورنۍ باندې څه او د دې عمل د مخنیوي په منظور کومې حل لارې موجود دي، د دې پښتنو د ځوابونو په خاطر زموږ همکاري مریم توخی له ارواپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې ورو.
سات لمړی پښتنه ودا سمتره کوچه پازینو کورنۍ کې غلط باورونه دي، انګیری نه دي. مثلا وای چې د پولیسونو کان یو ځای مخلي چې خامخادي یو ځای راځي، یا د سه‌شنبه پورز دا کار مو شروع کوي. هر کار شروع کوي د سه‌شنبه پورز مو شروع کوي، ځکه چې پخیمانی لري. دا باورونه ولې پازینو کورنۍ کې پیدا کیږي؟
دا یو ډیر زول سبق دی ژوند. د علت ډیر زړه او ډیر فرسوده د ژوند طریقه ده، سبق ده. هغه خلک چې تروسه پورې مزاړي، هغه خلک چې تروسه پورې هم خواني، هغه
معمولا په دوه خرافاتو پسې ګرځي، هیڅ علمي او دیني اړخ نه لري. دا مورد
دغه انګیرنو تکرار په کورنیو کې د ماشومانو په روح روان باندې څومره بد اغېز
کوي؟ اول خو دا ووایم چې که موږ دغه انګیرنو وکړو دا تاثیر کوي. مثلا ماشوم کلي خوري، انا یې ورته وایي چې مه خوروه کینانې، چې جنګ کېږي او پټکه پېکوي، کنځه ورته کوي، په اصطلاح رټي او مور یې غنه راځي. خپلې خواهش ته وایي چې ولې وهې، و ماشوم د ده په څه پېږي؟ هغه ورته وایي چې د تب څه خو د ما مسای ده. په دې منځ کې تی سره جنګ کېږي، چې تی بیا وایي چې هغې ما ویلي وه چې کلیان څو خوري جنګ کې. ډېر خلک یې وسوسي کړي دي، ډېر خلک یې ژور خپګان ته اچولي دي، ډېر خلک یې واقعا هم په اصطلاح نارامه کړي دي، د ډېرو خلکو په منځ کې رابط خرابه کړي دي، د ډېریو ښځو او د نارینهو تر منځ یې ژوند خراب کړی ده. بس دا انګیرنې دي کنه، دا خو کوټکي دي چې کوي موږ. دغه څه دي چې زموږ ژوند، زموږ کورنۍ ژوند، زموږ اړیکې او زموږ روابط خرابوي. هغه ماشوم هم خرافات کېږي. یعنی اوس غواړم دا ووایم چې دا ټول موارد چې ما یاد کړل له اوله تر اخره، ټول خرافات، او په دغه کورنۍ کې چې هر څوک لویږي هغه هم خرافات کېږي.
د دغه غلطو باورونو تکرار ټولنې ته به کوم مشکلات وزېږوي؟
د اروپایانو له نظره د نړۍ ټول خلک خرافات، د نړۍ ټول انسانان خرافاتي دي. اما هغه چې فکر کوي چې خرافاتي نه دي، هغه لږ خرافات. کله چې په یو کورنۍ کې خرافات او انګیرنې ډېرې سي، ماشومانو باندې اغېز ډېر سي، په لویانو اغېز ډېر سي، خلاصه د همدغه کورنیو نراوتلي انسانان ټولنه جوړوي، او همدغه ټولنه بالاخره خرافاتي کېږي. او دا خرافات د دې لامل ګرځي چې مونږ تغییرات ونسو منلی، مونږ رشد ونسو کولی، مونږ موافقه ونسو، او مونږ ګرد عمر په خپل ذهن کې او له خپلو خرافاتو سره متاسفانه خپل ذهن او خپل انرژي ضایع کړو.
هغه کورنۍ چې اوس دغه انګیرنو سره اخته دي، یعنی په دغه انګیرنو او داسې انګیري چې ولاده کار دسې ده ولاده، هغوی باید څه وکړي؟ هغوی ته څه کول پکار دي؟
او دوی کولی شي چې له ډېرو وړو وړو خرافاتو را شروع کړي. مثلا اول د سترګو مسله را یاد کړو. کله چې سترګو ورپېدل ووایي چې ولا ما خو په خبرونو کې اورېدلی وه، له دیني اړخه مو کوم اساس نه لري، بالاخره رپېږي د سترګې. یا مثلا که د پښې لګېدلو مسله راغله، دا وړ وړ خرافات دی اول نه منځ یوسي. دا کورنۍ باید کار وکړي. همدا اوس هیله کوم چې په خپلو فیسبوکو کې، په خپلو ځینو کتابونو کې ځینې خرافات د ټارګېټ کې راپیدا دي کې، او هغه د تفصیل کې له منځه یوسي، او دا ومني چې دوی خرافاتي دي.
استاد اوس برا شو حل لارو ته څه حل لارې پېشنهاد کوي؟ تاسې د دغه خرافاتو د مخنیوي لپاره، د کمښت لپاره، چې اقلا که بیخي له منځه نه سي، دا څه خرافات شي؟
ښه، زه فکر کوم چې په دې برخه کې ځینې خاص فکتورونه او ځینې خاص کرکټرونه مسؤل دي. زه هیله کوم له خپلو دیني علماو او روحانیونو نه چې په خپلو خطبو کې، په خپلو ماویزو کې د دغو خرافاتو او د دیني احکامو لار بیل کړي. یعنی موږ کولی شو په دې برخه کې له خپلو مولوی صاحبانو نه کومک وغواړو. یو دویم، هغه مکاتب او هغه ښوونځي چې له علمي اړخه، له عصري اړخه زموږ نسل ته بچیو ته روزنه ورکوي، هغوی باید له فرهنګي اړخه او له عنعنوي اړخه ځینې خرافات له منځه یوسي. تر څنګ یې له رسنیو هم هیله کوم چې د دیني علماو په مرسته، د ټولنپوهانو په مرسته، د روشنفکرانو په مرسته، د عالمانو په مرسته، د اروپوهانو په مرسته، د ښوونې او روزنې د متخصصینو په مرسته ځینې خاص خرافات په ټولنه کې او په یو شکل او په یو ډول خلکو ته او د خلکو غوږونو ته ورسي، تر څو له منځه لاړ سي، تر څو موږ وکولای شو له خرافاتي او انګیرنې ټولنې نه خلاص شو او په واقعیتونو باندې ولاړه رښتینې او صادقه ټولنه سو.
راځئ چې د هر مثبت کار یا عمل شروع لزانه وکړو او نورو ته یې په عمل کې وخیو. په همدې هیله د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
Raka yo jam raka 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 Sanchile vanesham dhas khwan pukki paida ka Raka yo jam raka 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 Sanchile vanesham dhas khwan pukki paida ka جام سیرا کچ تازہ شم
یا می د وصال پجام سرا کچ تازا شم تازا شم تازا شم یا لکا حسین سر قلم کربلا کا بلا کا یو جام را کرا 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 کا سنچلے ونے شمجھا سے خون پک پیدا کا پیدا کا دیر چلو نستا دی خراشے نا سے ہستا او دیر چلو نستا دی سادی سادی نم کما مجرم دا ناروا خلق روا کا روا کا راتا یو جام را کرا 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 کا سنچلے ونے شمجھا سخون تک پیدا کا پیدا کا